د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي حکومت دا ځل ډېر کوښښ کوي چې د سیمه ییزې اقتصادي همکارۍ د کنفرانس نتیجه د افغانستان لپاره اغېزمنوي. کابل به پر دې کنفرانس سربېره چې سبا جوړېږي د شنبې په ورځ هم د توکیو او لندن د کنفرانسونو په دوام د یوې لویې غونډې کوربه وي. د افغانستان بانک رئیس بیا وایي چې ښه به دا وایي چې کابل بانک منحل شوی وای. د خبری ساعت موزه نوری است نوری هر کلی کوم پر یاد موضوعات و پر راپورن و مطالب و سر بیره پر زین نور موضوعات و هم راپورن و مطالب لرو خو خبرونه ده معمول سرسم ده افغانستان او نره ده سال پا مهم خبرونو سر پیلو. ملالای بشیر دلتا پا ستردیو که ده سیمه او نره خبرونه را طول کردی. ملالای جان پا مهم خبرونه چه دی؟
مننه نوري صاحب. د نورو مهمو خبرونو ترڅنګ به واورو چې د روسیې ولسمشر وایي چې د لویدیځ لخوا پر روسیې د لګول شویو بندیزونو له کبله روسي کاروبارونه چین ته اوښتي دي، او همداراز په هنګري کې د هنګري څخه یو خبر لرو چې په بوداپست کې سلګونو پناه غوښتونکو د دویمې ورځې لپاره لاریون وکړ.
ملالی جان راست را او سی ده سمه یزو نریوالو خبرون تفصیل با ده افغانستان ده کورنویو مهم خبرونو روست و آوره خول اوس ناجی صفی توار ورکو.
پا سر که ده مهم خبرونو سر چکی آوره تقل شوی چه سبب کابل که ده ریکا یا ده افغانستان لپاره ده سمه یزو اقتصادی همکاره وش پگه مغونده پایل شه. په هرات ولایت کې لزګون زده کوونکي مسموم شوي دي، او د کندز په چارددي او خانابات ولسوالیو کې د دوو قومندانانو په ګډون دولس وسله وال طالبان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې سبا به په کابل کې د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو شپږمه غونډه جوړه شي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی خبریالانو ته وویل چې د کنفرانس په لومړۍ ورځ به په دریو بیلابیلو موضوعاتو خبرې وشي.
د کانفرنس په لومړۍ ورځ به دوه بیلابیلې ناستې ترسره شي. په دغو ناستو کې به په دریو مواردو خبرې وشي. دا درې موارد عبارت دي له انرژي او طبیعي منابعو، سیمه ییز پیوستون، او د خصوصي سکتور او تجارت په پراختیا به بحث وشي.
نوموړي وویل چې په دې غونډه کې به د دیرشو هیوادونو او څلوېښتو نړیوالو او سیمه ییزو سازمانونو استازي ګډون وکړي. ښاغلي مستغني وویل چې له دې ناستې څخه به ګټور نتایج ترلاسه شي. د افغانستان د پانګونې ملاتړ اداره یا ایسا د خپلو لسګونو کارکوونکو د ګوښه کېدو لامل مالی ستونزې، شفافیت او په کارونو کې د اسانتیاو رامنځته کول یادوي. د دې ادارې مشر محمد قربان حقجو نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه له تیرو دوو کلونو راهیسې د پانګونې په عالي کمیسیون کې خبرې روانې وي، او دا یوه اداري پریکړه ده. ویل کېږي چې دا مهال د دې ادارې 133 کارکوونکي له دندو لرې شوي دي، خو د ایسا ادارې ګوښه شو کارکوونکو ویل چې دوی د سلیقوي پریکړو له امله له دندو لرې شوي دي. په هرات ولایت کې لسګونه زده کوونکي مسموم شوي دي. د هرات ولایت د روغتون رئیس محمد ناصر فوشنجي نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ورته 50 مسموم شوي زده کوونکي انتقال شوي، او احتمال شته چې د مسموم شوو نجونو تعداد نور هم زیات شي. او د کندوز په چاردری او خانابات ولسوالیو کې نن سهار د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې د دوو طالب قومندانانو په ګډون دولس وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دې ولایت د امنیه قومندانۍ ویان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې په دې نښته کې افغان ځواکونو او عامو خلکو ته زیان نه دی اوښتی، او جګړه هم پای ته رسیدلې. نوموړي وویل چې امنیتي ځواکونو دوه وسلوال هم نیولې دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه ملالی بشیر سخاوری.
د پاکستان په شمال لویدیځ کې په یوه نښته کې لږ تر لږه درې پولیس وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. دا پیښه نن هغه مهال وسوه چې پولیسو پېښور ښار ته نږدې په اورمرګ پایان کلي کې کور په کور تلاشي کوله، او وسلوالو له یوه کوره ورباندې ډزې پیل کړې. د حملې په پایله کې یو وسلوال ووژل سو او نور د پیښې له ځایه وتښتېدل. پولیسو وروسته له یاده کوره د هوان ګولۍ او چاودېدونکي مواد هم ترلاسه کړل. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین لخپل چینی سیال شی جنګ پینګ سره د لیدو پر مهال پاکستان او چین اوسپنیز ورونه وبلل. نن په پیکین کې د خبرو پر مهال حسین وویل چې د ضرب از په نامه عملیات په پاکستان کې د توریزم په لمنځه وړلو کې بریالی سول. حسین وویل چې دی په دې فکر دی چې د ختیځ ترکستان اسلامي تحریک له پاکستانه په بشپړه توګه ایستل شوی دی. ختیځ ترکستان تحریک په لویدیځه شینجن سیمه کې د چین د کنټرول مخالفت کوي او په دې سیمه کې د اویغور مسلمانانو اکثریت دی. د پاکستان ولسمشر په داسې حال کې د تروریستانو د ختمېدو ادعا کوي چې د امریکا یوې بې پیلوټه الوتکې تېره ورځ ناوخته په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر یوه مرکز برید وکړ او 15 وسلوال یې ووژل. د پاکستان امنیتي چارواکو چې نومونه یې نه دي یاد شوي او ځایي خلکو ویلي الوتکې په د تخیل سیمه کې پر یوه کور دوه توغندي وویشتل. راپورونه وایي چې په حمله کې څلور وسلوال ټپیان شوي دي. د امریکا بی پیلوټ الوتکو په روان میلادي کال کې ډیورنټ کرښې ته نږدې پر قبایلي سیمو 12 ځله راکټي حملې کړي دي. د هنګري په پلازمینه بوداپست کې سلګونو پناغښتونکو د دویمې ورځې لپاره لاریون وکړ. دغه پناغښتونکي غواړي له هنګري څخه جرمني او نورو لویدیځ اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي. نن په بوداپست کې د اورګاډي په کیتلي نومي ترمینل کې د لاریون پر مهال پناغښتونکو نارې وهلې: موږ څه غواړو؟ سوله. موږ څه ته اړتیا لرو؟ سوله. تر 2000 زیات پناغښتونکي په دغه ترمینل کې موقتي میشت کړل شوي وو او پولیسو پرون د اورګاډي تمځای ته د هغو کسانو د لاسرسي مخه نیولې وه چې ویزې یې نه درلودې. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا هنګري به پناغښتونکو ته بیا هم اجازه ورکړي چې په اورګاډو کې نورو اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي، د حکومت یوه ویاند وویل چې دوی به د اروپایي اتحادیې مقررات رعایتوي. ترکیه چارواکي وایي د بغداد په شمال لویدیځ کې 13 ترکی کارګران تښتول شوي دي. د ترکیې د صدر اعظم مرستیال نومان کورتلموس نن وویل چې دوی د عراق د کورنیو چارو له وزارت سره په نږدې تماس کې دي او تمه لري دا پیښه به په ښه توګه حل سي. تښتول شوي انجینرانو او کارګرانو په شیعه اکثریت ولسوالۍ صدر کې د سپورت د ودانۍ جوړولو له یوه ترکی شرکت سره کار کاوه. برمته شوي کسان د پیښې پر مهال بیده وو چې مول وهلي برمته کوونکي په نظامي یونیفورمونو کې په موټر نوکې راغلل او دوی یې وتښتول. د نشرتو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی او تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پیکینګ ته تر خپل سفر دوه ورځې مخکې په یوه مرکه کې ویلي چې د لویدیځ لخوا پر روسیې د لګول شویو بندیزونو له کبله روسي کاروبارونه چین ته اوښتي دي. پوتین د روسیې له تاس او د چین له سنهوا خبري اژانسونو سره په ګډه مرکه کې پرون وویل چې د لویدیځ دغه اقدام د روسیې کورني کاروبارونه هڅولي دي چې له چین سره باثباته سوداګریزې اړیکې جوړې کړي. دا خبرې د اروپایي ټولنې لخوا د راتلونکي مارچ میاشتې پورې پر روسیې د بندیزونو د غځولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. خبرونه هم دومره وو. اوس ځو د افغانستان د ځینو ښارونو د هوا حالاتو ته غوږ نیسو.
له ازادي راډیو نه مو د افغانستان د سوسترو ښارونو د هوا حالاتو ته هرکلی کوم. کابل د تودوخې لوړ درجه 1.1، ټیټه 14، اسمان زای وریځ. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 16، ټیټه 13 ښودل شوی. مزار شریف د تودوخې لوړ درجه 2.2، ټیټه 22، اسمان زای وریځ. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 10، ټیټه 14 اټکل شوی. جلال آباد اسمان زای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 16، ټیټه 23 ښودل شوی. غزنی هم اسمان زای وریز، د تودوخې لوړ درجه 1.1، ټیټه 12 اټکل شوی. ګردیز د تودوخې لوړ درجه 1.1، ټیټه 12، اسمان زای وریز. او په پای کې بامیان د تودوخې لوړ درجه 1.1، ټیټه 14، اسمان زای وریز خود.
د خبری ساعت موزه نوریاس نوری هر کلی کوم. دا خبری ساعت د طاهر روشن په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي حکومت دا ځل ډېر کوښښ کوي چې د سیمه ییزې اقتصادي همکارۍ د کنفرانس نتیجه د افغانستان لپاره اغېزمنه وي. کابل به پر دغه کنفرانس سربیره چې سبا جوړیږي د شنبې په ورځ هم د توکیو او لندن د کنفرانسونو په دوام د یوې لویې غونډې کوربه وي. د اقتصادي چارو کارپوهان دا ډول غونډې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د ملاتړ د دوام لپاره ډېرې مهمې ګڼي.
د سوم غونډه واقعیا د افغانستان لپاره یو حیاتي غونډه ده، ځکه په دې غونډه کې افغانستان خپل پر مکتوبونه کې مشخصو برخو کې چې مونږ د نړیوالو سره ژمنې کړې وي چې دا د نړیوالو سره شریکیږي.
ایسایا د افغانستان د پانګونې د ملاتړ ادارې چارواکي بیا وایي چې د اداري تشکیلاتو د پراخېدو د مخنیوي لپاره د دې ادارې له سلو زیات کارکوونکي له دندو ګوښه کړي دي، خو له دندو ګوښه شوي بیا وایي چې دوی د مسلک په اساس نه بلکې د سیاسي سلیقې په اساس له دوی سره چلند شوی دی. د افغانستان بانک رئیس بیا وایي ښه به دا وایي چې کابل بانک منحل شوی وای.
ټوله دنیا کې بانک پر شکست کېږي په هر دلیل سي ځینې لالته ځي خلاص، هغه جنجال ځي خلاص.
په هرات کې په لسګونو انجونې مسموم شوې دي. په ګردیز کې نن بیا په زرګونو کسانو په الکترونیکي تذکیرو کې د افغان او اسلام کلمې د ذکر په ملاتړ مظاهره وکړه. په کندز کې د جګړو له امله بې ځایه شوې کورنۍ چې شمېر یې له 2000 اوړي له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
نه بالک پاتې، نه توشک او نه کور پاتې، چې نه دي پاتې.
پس میجر نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د پاکستان ولسمشر وایي په هیواد کې د ختیځ ترکستان د اسلامي غورزنګ په نوم د ایغور وسلوال ډلې ټول وسلوال ځپلی دي، او د بشري حقونو مدافعانو او د نړۍ یو شمېر مشرانو د آذربایجان د یوې محکمې هغه فیصله وغندله چې د ازادي راډیو څېړونکي خبریاله خدیجه اسماعیل وایي په نیم کالو بند محکوم کړې ده. دا خبری ساعت تر 5 بجو دوام کوي. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې حکومت دا ځل ډېر کوښښ کوي چې د سیمه ییزې اقتصادي همکارۍ د کنفرانس نتیجه د افغانستان لپاره اغېزمنوي. دغه کنفرانس به سبا په کابل کې جوړیږي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی نن خبریالانو ته وویل چې په دې غونډه کې د سیمه ایزو او نړیوالو سازمانونو پر استازو سربیره دغه راز د شاوخوا دیرشو هیوادونو چارواکي هم رابلل شوي دي. نور تفصیل یې له کابله د اسدالله لودین په راپورټ کې اورو.
دا دریکایه د افغانستان لپاره د سیمه ایزو همکاریو شپږمه غونډه ده چې کیږي، خو بهرنۍ چارو وزارت وایي د تیرو غونډو په پرتله به دا مؤثره او ښې نتیجې ولري. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل چې په دغه کانفرنس کې بل پخوانیو تجربو څخه ګټه واخیستل شي او پخوانی تشبه ډاکی شي. دا وایي موږ هیله لرو چې د ریکاش په ګمه غونډه چې سبا او بل ورځ د افغانستان په کوربتوب جوړیږي ښه او مؤثره ترسره کړو. دا چې موږ د ریکالش په ګمه غونډه زیاته هیله لرو، لامل دا دی چې په دې کانفرنس کې به د ریکال پخوانیو تجربو او درسونو څخه ګټه واخیستل شي. د ریکاش په ګمه غونډه د پنجشنبه او جمعې په ورځو په کابل کې جوړیږي، او د غونډې په لومړۍ ورځ به په انرژي، سیمه ایز پیوستون او د سوداګرۍ او خصوصي سکتور پر وادې خبري وشي. د بهرنۍ چارو وزارت وایي چې د لومړۍ ورځ د بحثونو نتیجې به د جمعې په ورځ د ریکا په استي غونډه کې وڅېړل شي، چې په دې غونډه کې به د ډیرو هیوادونو او څلوېښتو نړیوالو او سیمه ایزو سازمانونو استازي برخه واخلي. د ریکا پروسه په 2015 میلادي کال کې پیل شو چې لومړۍ غونډه هم هغه مهال په کابل او بیا څلور نورې په پاکستان، هند، تاجکستان او ترکیه کې ترسره شوې. د بهرنۍ چارو وزارت ویان چې کې مستغنی وایي د ریکا د شپږم غونډې نتیجې او ژمنې به تعقیبوي او په دې برخه کې به بیلابیل میکانیزمونه عملي کوي. دا وایي د ریکا په شپږم غونډه کې پر دې تاکید کیږي چې د بحث وړ پروژې نتیجې تعقیب شي. په دې برخه کې به موږ د راپور ورکونې میکانیزم رامنځته او د پروژو منظمه څارنه وکړو. په همدې اساس موږ هڅه کوو چې د مالی ستونزو په اړه هم یو میکانیزم رامنځته کړو. د اقتصادي چارو کارپوهان د ریکا دغه غونډه د افغانستان د اقتصاد لپاره مؤثره بولي او وایي افغان حکومت باید له دې فرصت څخه ښه ګټه پورته کړي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
له اسدالله لودین مننه چې په کابل کې د ریکا یا د اقتصادي همکاري د سیمه ایز همکاري د سازمان د اقتصادي همکاري د کنفرانس جزئیات وړاندې کول. پر دغه کنفرانس سربیره د شنبه په ورځ په کابل دی ویبل لوی غونډه انکوربوي. دا غونډه د توکیو او لندن د غونډو په دوام جوړیږي. د افغانستان مالی وزارت وایي د لوړ پوړو چارواکو په دغه غونډه کې چې د سوم په نوم هم یادیږي، له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو د دوام او د افغان حکومت لخوا د ژمنو د عملي کېدو پر څرنګوالي خبرې کیږي. د اقتصادي چارو کارپوهان هم دا ډول غونډې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د ملاتړ د دوام لپاره ډېرې مهمې ګڼي. نو تفصیل د قسم سولمل پر رپورټ کې
د مرسته کوونکو لسګونو هیوادونو استازي به راتلونکي اونۍ په کابل کې له افغانستان سره د مرستو د دوام او د افغان حکومت لخوا په یو لړ برخو کې د پرمختګونو د څرنګوالي په اړه خبرې وکړي. د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته ویل په دغه غونډه کې د افغان حکومت پر لومړیتوبونو لکه امنیت، ښه حکومتوالي او یو لړ نور برخو بحثونه کېږي او په مقابل کې نړیوال له افغانستان سره د مرستو ژمنې تازه کوي. ښاغلی عبدالرحیمزی په دغه غونډه کې د بحث وړ مسایل داسې یاد کړل:
ټول هغه ملي مسایل چې افغانستان پورې مربوطېږي، که هغه خصوصي سکتور ده، که هغه د ښځو د حقوقو په برخه کې ده، که هغه د امنیت په برخه کې ده، یا په نورو مواردو کې، یا میثاق شهروندی مسله هم ده، په دغو مواردو کې بحث صورت نیسي او د یادو مواردو په اساس د افغانستان حکومت، د افغان حکومت پر لومړیتوبونو بحث کېږي.
دغه نسته د توکیو او لندن په غونډو کې د سو دوړخیزو ژمنو د ارزونې چوکاټ دی چې هر کال او یا هم د ضرورت له مخې جوړیږي. د توکیو غونډه په 2012 میلادي کال کې جوړه شوې وه چې پکې له افغانستان سره د شاوخوا 14 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وسوه. دغه راز د ملي وحدت حکومت تر جوړېدو وروسته د 2014 کال په دسمبر کې هم له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو د دوام لپاره په لندن کې یوه غونډه جوړه شوه. په دوړو غونډو کې پر دې ټینګار وسو چې د مرستې به افغان حکومت ته د یو لړ اقداماتو په مقابل کې ورکوي. نړیوال افغانستان څخه په ځانګړې توګه د شی حکومتداري له فساد سره د مبارزې، د بشري حقونو د ساتلو او یو لړ نورو برخو کې د اقداماتو غوښتنه کړې وه. په ورته وخت کې د مالی وزارت پخوانی ویاند او د اقتصادي چارو کارپو عبدالقادر جیلانی د دا ډول ناستو جوړېدل ځکه مهم ګڼي چې پکې افغانانو ته د نړیوالو د مرستو د دوام فرصتونه جوړېږي.
د سوم غونډه واقعا د افغانستان لپاره یو حیاتي غونډه ده، ځکه په دې غونډه کې افغانستان خپل پرمختګونه کې مشخصو برخو کې چې مونږ د نړیوالو سره ژمنې کړې وي، دا د نړیوالو سره شریکيږي او په متقابل شکل باندې نړیوال هم یو څه تعهدات لري له افغانستان سره، چې اساسي تعهد د افغانستان سره سلور میلیارډ ډالر مرسته ده، کلنۍ مرسته. البته
شغلی جیلانی وایي راتلونکي غونډه له دې عمله هم مهمه بلل کېږي چې پکې د لومړي ځل لپاره به افغان حکومت له نړیوالو وغواړي چې نړیوالې مرستې د افغانستان د حکومت له لارې ولګول سي. کارپوهان وایي افغانستان اوس د نړیوالو بحرانونو له لومړیتوبونو وتلی دی او نړیوالې ټولنې تر ډیره د منځني ختیځ او اوکراین غوندې مسایلو باندې تمرکز کړی دی. دوی وایي افغان حکومت باید کوشش وکړي څو نړیوالو ته له افغانستان سره د دوامدارو مرستو لپاره قناعت ورکړي، کنه نو د تیرې نږدې یو نیمې لسیزې لاسته راوړنې به له لاسه ورکړي.
و امریدل چې کابل به د شنبه په ورځ د توکیو او لندن د غونډو په دوام د یوې لویې غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې بیا هم له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام او دا چې افغانستان د دغو مرستو د جلبولو لپاره شرایط پوره کړي کنه په دې غور کېږي. تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه ټلیفون وکړئ او نظر را سره شریک کړئ. آیا د افغانستان حکومت به وکولی شي چې له دغو دو مهمو غونډو څخه د ځان په ګټه انکار واخلي؟ کولی شئ چې په کورنۍ شمیره 00008225555 او دغه راز بین المللي شمیرې 00024221124601 را سره تماس ونیسئ او په دې اړه را سره نظر شریک کړئ. خو بیا هم په موضوع کې تم کېږو، په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې په مختلفو برخو کې، په تیره بیا په خصوصي سکتور کې ډیره پانګونه شوې وه. یوه بیلګه هم د کابل بانک، پخوانی کابل بانک جوړښت چې وروسته له څه مودې بیا له دیوالي کېدو سره مخامخ شوی و. د افغانستان بانک رئیس وایي چې ښه به دا وایي چې کابل بانک هماغه وخت چې ستونزې پکې رامنځته شوې منحل شوی. وایي د کابل د افغانستان بانک له رئیس سره مو په دې اړه مرکه کړې، خو بیا هم په موضوع کې تم کېږو. په افغانستان کې د خصوصي سکتور په برخه کې یوه اداره چې له تیرو څه باندې 10 کلونو یې فعالیت پیل کړی، ایسا یا د افغانستان د پانګونې د ملاتړې اداره ده. د دې ادارې چارواکي وایي چې د اداري تشکیلاتو د پراخېدو د مخنیوي لپاره د دې ادارې څه باندې 100 کارکوونکي له دندو ګوښه شوي دي. د دې ادارې رئیس محمد قربان حق جونن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا اقدام به د دې ادارې په چارو کې شفافیت، په پروسو کې سادګي او د پانګوالو ستونزې کمې کړي، خو له دندو ګوښه شوي وایي چې دوی د مسلکی ملحوظاتو پر اساس نه بلکې د سیاسي سلیقې پر اساس له کاره انګوښه شوي دي. تفصیل د خان محمد سین پر رپورټ کې اوري.
د ایسا یا د افغانستان د پانګونې د ملاتړ ادارې چارواکي وایي چې د دې ادارې په تشکیلاتو کې کمواله د افغانستان د پانګې اچونې د عالي کمیسیون پریکړه ده نه شخصي او سلیقوي. په تازه شپو ورځو کې د ایسا د ادارې 133 کارکوونکي له دندو ګوښه شوي دي. د ایسا د ادارې رئیس محمد قربان حق جو د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دولت له کابو دوه کلونو راهیسې د دې ادارې د تشکیلاتو له وسني پراخوالي سره موافق نه و او تصمیم یې درلود چې د دې ادارې ځینې دفترونه چې کارونه یې له نورو دفترونو سره ورتهوالی ولري تنقیص کړي. ښاغلي حقجو وویل دغه اصل ته په کتو سره د تشکیلاتو د تنقیص یوه طرحه ترتیب او د حکومت لخوا تصویب شوه.
خاطر از اینکه داره از نظر اقتصادی از نظر عواید خود سرپایش باشه و کسر بودجه نداشته باشه.
د دې لپاره چې دا اداره د عوایدو له پلوه پر پښو ودرېږي د بودیجې کسر ونه لرو او چارې یې شفاف وي د افغانستان د پانګې اچونې عالي کمیسیون تصمیم ونیو چې د دې ادارې 30% تشکیل دې کم شي. دا تشکیل له هغو سره وو او پرېکړه یې کړې ده او دا زما شخصي تصمیم نه دی.
ښاغلي حقجو وویل دا ایسا ادارې په لومړي سر کې په لوړو منځنیو او وړو پوستونو 130 کارکوونکي لرل چې وروسته دا شمېره په غیر مسلکي ډول 450 ته ورسېده. د دوی تنخواګانې له 2 څخه نیولې تر 450 ډالرو پورې رسېدلې. د وویل د دې ادارې عواید نور نشوای کولی چې پرته له ضرورته په هره میاشت کې 150,000 ډالره تنخواګانې ورکړي. په عین وخت کې له دې ادارې څخه ګوښه شوي کسان وایي چې 133 لرې شوي کسان ټول د لوړو زده کړو خاوندان مسلکي او وړ خلک وو خو په یوه غیر قانوني اقدام سره له دندو ګوښه شول. د لرې شوو له ډلې څخه یو د دې ادارې سلاکار کبیر رنجبر دی. د ازادي راډیو ته وویل چې دغه تصمیم د شخصي سلیقو او په دې اداره کې د سیاسي مداخلو په اساس نیول شوی دی.
په
خواشینۍ سره د ایسا نوي رهبرۍ پرته له دې چې د دې ادارې له رهبري هیئت سره مشوره وکړي دا تصمیم یې نیولی. دا تصمیم د دې ادارې له قوانینو او پالیسیو خلاف نیول شوی دی.
ویل کېږي چې د ایسا اداره له پیل راهیسې له اداري ستونزو سره مخ ده. رئیسان په لږه موده کې یو له بل پسې بدل شوي او هر یوه یې له پانګوالو سره د ښه کار کولو ژمنې کړې او نوې طرحې او پلانونه یې جوړ کړي دي. د راپورونو له مخې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو څخه څه موده وروسته د اجرایي ریاست د دوهم مرستیال کسان له وسلو سره دغه دفتر ته ننوتې او ویل کېږي چې ځانونه یې د دې ادارې د ځینو پوستونو مستحق ګڼل. سوداګر او پانګوال وایي دا اداره مکلفه ده چې دوی ته د فعالیت هر ډول اسانتیاوې برابرې کړي. په خاطر دې هم پانګوالو شکایت درلود چې د دې ادارې قوانین پیچلي او د جوازینو پر اخیستلو یې ډېر وخت ضایع کیږي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میاد.
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
فبین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سر خواه مویده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
په دې پروګرام کې چې سبا خپریږي په افغانستان کې د اداري فساد موضوع چغل کېږي. د هغه پدیده ده چې په افغانستان کې له څه باندې 10 کلو له هغه مهال رئیس چې د نړیوالو مرستې دې هیواد ته زیاته شوې ډېره پراخه شوې ده. تیره ورځ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم له دینی عالمانو وغوښتل چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې سراسري جهاد ته اړتیا ده. هغه وویل چې له ناامنیو وروسته فساد د افغانستان په وړاندې یو لوی ګواښ دی. پر دې موضوع بیا هم کولی شئ چې موږ سره تماس ونیسئ او نظر څرګند کړئ. اداري فساد هغه موضوع ده چې نړیوالې ټولنې هم له افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام لپاره یو شرط ایښی دی. او اوس به یو اوریدونکی راواخلو. بلې مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ او که د دغو دو نړیوالو کنفرانسونو سیمه ییزو نړیوالو کنفرانسونو په اړه چې د افغانستان حکومت وایي دا ځل به له دغو کنفرانسونو ښه ګټه پورته کړي که نظر راسره شریک کړئ. بلې مهرباني. دا څه ښکاري چې زموږ اوریدونکي زموږ غږ نه اوري. بلې یو بل اوریدونکي راخلو. بلې مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ.
سلام علیکم نوریاس نوری صاحب، زه عبدالکریم خبرې کوم له پکتیا ولایت.
وعلیکم السلام کریم خان، تاسو فکر کوئ چې آیا دا ځل به د افغانستان حکومت له دغه فرصتونو څخه ښه ګټه پورته کړي د افغانستان په ګټه، د افغانستان د سوکالۍ او د آبادۍ لپاره؟
نوریاس نوری صاحب، هغه د شیخ عبدالقادر جیلانی وینا ده، وایي خبره بی عمل او عمل بی اخلاص ناقابل قبول دی. د دې کنفرانس څخه به افغانان ګټه واخلي، خو هغه ژمنې چې له افغانانو څخه کېږي هغه ژمنو ته.
بله بله، خطا سو اوریدونکي بل اوریدونکي هم په ټلیفون په لیکه دی. بله مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ.
زه هلمند څخه خبره کوم چې اشرف غنی له خبره کوي چې په څو کې څنګه نه وي دغه د پسات په افغانستان کې اصل په سره کې معلومه ده چې د څنګه نه وي اتکا اصل په سره کې هم ده باید باندې پخ دغه نه ساتونه په دې ورګانو نه تر او قانون خبر دي چې دا شي دی دغه شم دی او چې دغه پسات ورک نه شي په افغانستان کې ناراضي سوخ کوي ناراضي.
بله، دا هغه موضوع ده چې سبب موږ په ازادي سپوک پروګرام کې پرې خبرې کوو. خو له تاسو نه بیا هم مننه چې په دې اړه مو نظر څرګند کړ. یو بل اوریدونکی هم راخلو، ورستای دی. بلې ځان راو پیژني او د دغو دوو کانفرنسونو په ارتباط چې کابل به سبا او د شنبې په ورځ کوربه وي، که په دې اړه نظر سره شریک کړي. آیا تاسو څه فکر کوئ چې دا د افغانستان لپاره دا کانفرنسونه ډېر مهم دي او نتیجې به ښې وي؟ وعلیکم السلام، مهرباني وکي.
راستون بشړي توصلي.
بلې، دا اوریدونکي هم. بلې مهرباني وکي ځان راو پیژني. ازادي رادیو ده، مهرباني.
او نیمه مساج جعفرین د علم نن تاسو زحمت کوئ.
بلې ډیره مننه، مهرباني وکي. تاسو څه فکر کوئ چې دا کانفرنس چې سبا په کابل کې دایریږي او بل د شنبې په ورځ، افغان چارواکي وایي ډیر هلمند دي چې له دې نه ډیر ګټه پورته کړي، تاسو آیا هم ورسره هم نظر یاست؟
او موږ په دې باندې د ورسره هم نظر یو، په دې شرط باندې چې د افغانستان کم کارکونکي دا کم کابینت د اشرف غنی دی ډاکټر عبدالله دا ټول لږ و چې دا مقصد خلک لري کې دا فسادګر خلک لري کې دا ادارو کې فساد کې دا غلطي دا ټول لري کې په دې فساد باندې سم صالح خلک راولي سم معنا نه ولي کښېنې بیا موږ بس لې چې اطمینان کېږي چې دا ادارې فساد نورې کېږي تر هغو چې د دنیا خلک ټول اره یوه نه بل ورځ جوړي.
مننه، ژوندی اوسې. کور مو ودان. قدرمن اوریدونکو، تاسو ټولو مننه چې ټلیفون مو وکړ او نظر مو را سره شریک کړه. او تاسو ټولو نورو نه هم مننه چې ټلیفون مو وکړ، مګر موږ ورته وخت نه درلود. په هر صورت بیا هم په موضوع کې تم کېږو. د افغانستان بانک رئیس وایي ښه به دا وایي چې کابل بانک منحل شوی وایي. د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د کابل بانک په اړه سیاسي پریکړه وشوه او د نوي کابل بانک په بڼه وساتل شو. خو دی وایي چې د مالیه وزارت د نوي کابل بانک د راتلونکي برخلیک په اړه غور کوي. زموږ همکار اجمل تورمان له ښاغلي صدیق سره مرکه کړې او په سر کې د کابل بانک یا د نوي کابل بانک د اوسني وضعیت په اړه ترې پوښتنه کړې چې آیا اوس دغه بانک په ضرر کوي او که ګټه.
نوی کابل بانک چې جوړ شو، زما په نظر په موږ وخت چې کابل بانک تصفیه کړه، زور کابل بانک دغه بانک به زما په نظر باید جاتي منحل شوی وای.
ولې نه شو؟
زه فکر کوم دا یو سیاسي تصمیم بانک دغه پرابلم ونو ګوره. نوې کابل بانک جوړ شو، دوی ته په هر دلیل شو اجازه ده فعالیتونه دوی محدود شو، صرف معاشونه به ورکړي، مګر دای وسی تشکیل لري، د نمایندګان لري په ولایت کې، کرایه ورکړي، د نور سلها مصارف دا نه شي کولای چې له عواید نه سلا سلاوري خپل مصارف تکافو کړي. بنان هر کال یا هر میاشت د بازار د میاشتې پنځه لکه ډالره شپږ یا یو میلیون یا بل اقامه چې دوی تروسه شپېته ملیونه ډالر ضرر کړی ده. دا به شپېته یا به څلوېښت یا عادي هر شی ځي ضرر ده. دا چې نه شي کولی شي یو بانک څلور کاله پنځه کاله منظم او دوامداره ضرر کې وساتي. دا هغه نو په مخ وخت کې دقیقه نو تصمیم نیول زما په نظر بهتر اوسه په مخ وخت کې تصمیم نیول سوی دا منحل ده د خلکو حسابونه شي وو هغه ته
هر وخت کې چې تصمیم نیونه وه تاسې د کومه دنده درلوده هغه وخت کې به دلته نه وې نه وې
زدلته دوه میاشتې کېږي چې راغلی
دوه میاشتې هغه وخت چې دا تصمیم
رئیس بانک یعنې یو شخصي بانک رئیس وو او د ما وظیفه او صلاحیت نه وو چې په هغه کې مداخله وکړم یو شخصي بانک رئیس
د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق چې وای کابل بانک باید په هغه وخت کې چې ستونزې پکې را برسېره شوې دی منحل شوی وای او نوې ساتل شوی. له خلیل صدیق سره د ازادي راډیو ځانګړي مرکز موږ په پاڼه کې شته کوي چې بیا یې هم واوري خبرونه دوه مینې مایته ورسېږو مخکې له دې چې پر نور موضوعاتو راپورونه در واورو ملالۍ بشیر سټډیو ته راغلی او د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې سبا په کابل کې د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو شپږمه غونډه جوړه سي. د افغانستان بانک چارواکي ټینګار کوي چې د نوي کابل بانک په مشرتابه کې به ډیر ژر بدلون راسي. د افغانستان د پنګونې ملاتړ اداره یا ایسا د خپل لسګونو کارکونکو د ګوښه کېدو لامل مالی ستونزې، شفافیت او په کارونو کې د اسانتیا او رامنځته کول یادوي. د پاکستان په شمال ویدیس کې په یوه نشته کې لشتر لږه درې پولیس وجل سوي او شپږ نور ټپیان دي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین له خپل چینی سیال شي جنګ پینګ سره د لیدو پر مهال پاکستان او چین اوسپنیز ورونه وبلل. د هنګری په پلازمینه بوداپست کې لسکونو پناغښتونکو د دویمې ورځې لپاره لاریون وکړ. ترکی چارواکي وایي د بغداد په شمال ویدیس کې اتلس ترکی کارګران تښتول سوي دي. د روسیې ولسمشر پیکینګ ته تر خپل سفر وروسته مخکې په یو مرکه کې ویلي چې د لویدیز لخوا پر روسیې د لګول سیو بندیزونو له کبله روسي کاروبارونه چین ته اوښتي دي او د ناټو لخوا د دغه ائتلاف په ختیځ اړخ کې جوړ سوي شپږ مرکزونو پرون کار پیل کړ. مهم خبرونه هم دومره وو. اوس ځو سپورتي خبرونو ته غوږ نیسو.
ملالۍ بشیر له تاسو نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه مو واورول. اقتصادي خبرونه تر اوسه د تخنیکي ستونزې له کبله نشر ته نه دي آماده خو وروسته به واورو. خو راځو هغو مطالبو ته چې وروسته پرې راپورونه لرو. وړاندې اوري چې په سیمه ییزو موضوعاتو کې اوري چې د پاکستان ولسمشر وایي په خپل هیواد کې د ختیځ ترکستان د اسلامي غورزنګ په نوم د اوغور وسلوالې ډلې ټول وسلوال ځپلې دي. دغه راز د بشري حقونو مدافعانو او د نړۍ یو شمېر مشرانو د اذربایجان د یوې محکمې هغه فیصله غندلې چې د ازادۍ راډیو څېړونکي خبریاله خدیجه اسماعیل وایي په اونیم کالو بند محکومه کړې ده. په هرات کې اوري چې په لسګونو نجونې مسموم شوې دي. په ګردیز کې بیا نن په زرګونو کسانو په الکترونیکي تذکرو کې د افغان او اسلام کلمې د ذکر په ملاتړ مظاهره وکړه. خو راځو سپورتي خبرونو ته چې اوس نشر ته آماده دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
لا صدر رډیو نومه د افغانستان سپورتي خبرونو ته هرکلی کوم. د فوټبال د غوړه لیگ د سیالیو په لړ کې نن چهارشنبه د سپین غر باسانو او موجهای امو ټیمونه سره مخ کیږي. د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر رؤفی صدر رډیو ته ویل چې دا د دې لوبو د دوهمې اونۍ لومړۍ سیالۍ ده او ټاکل شوی چې سبا به د طوفان حریرود او شاهین اسمای ټیمونه سره لوبه وکړي. د یادولو وړ ده چې د فوټبال د غوره لیگ سیالۍ د اونۍ په درې ورځو چهارشنبه، پنجشنبه او جمعه په ورځو د فوټبال په سټډیوم کې له خرمې وروسته ترسره کیږي. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم به سبا د کوربه هیواد مالیزیا پر وړاندې د سیالۍ میدان ته ولاړ شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادۍ رډیو ته وویل چې افغان ټیم د یادو سیالیو لپاره پوره تیاری نیولې او هیله یې څرګنده کړه چې په دې سیالیو کې به افغانستان ته بریا خپله کړي.
ټاکل شوی د افغانستان سبا خپله وروستۍ لوبه کوربه لوبډلې مالیزیا سره ترسره کړي او انشاءالله چې ځان به هم افغانستان پورته کړي.
په مالیزیا کې د کرکټ د پریمیر لیګ د دغو سیالیو په لړ کې څلور سیالۍ د افغانستان د لوبغاړو په بریا سره پای ته رسیدلی دي. په یو بل خبر کې اوري چې په کابل کې د اسټرالیا سفارت د افغانستان د شپږیزو د ټورنمنت د سیالیو د تجهیزاتو په برخه کې د کرکټ بورډ سره شاوخوا 1309 ډالر مرسته وکړه. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک وایي په کابل کې د اسټرالیا سفیر څرګنده کړې چې د افغانستان د کرکټ راتلونکی ښه دی او په راتلونکي کې به ښه پرمختګ وکړي. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست لخوا په دریو سپورتي برخو کې هغه لوبغاړي وسیل شو چې په بهرنیو مسابقو کې د سرو زرو میډالونه ګټلي دي. دغه لوبغاړو د تایلند، ایران او پاکستان له سیالیو د سرو زرو او برونزو میډالونه ګټلي دي. د بدني روزنې د ریاست د عامه اړیکو مدیر سید نصرت مجاه ازادي رادیو ته وویل چې دغه لوبغاړو سمو د وړاندې په تایلند کې د موی تای له سیالیو د سرو زرو درې او د برونزو دوه میډالونه، د سنوکر لوبغاړو په پاکستان کې د سرو زرو دوه میډالونه او همداراز د کراټي ټیم چې د ایران تهران ښار ته تللی و درې د سرو او درې د برونزو میډالونه هیواد ته راوړي دي.
پورتي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. خبری ساعت اوري خبری ساعت هر اور وبخې په اونۍ کې درې ورځې دوشنبه، سه شنبه او چهارشنبه د مازدیګر په څلورو بجو تر پنځو بجو پورې اوریدلی شئ. ازادي راډیو هر ورځ بیا د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره د غرض لویو کارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلی شئ. مخکې له دې چې بیا هم د افغانستان په اړه راپورونو ته دوام ورکړو، اوس پر سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو څو مطالب راخلو. د پاکستان ولسمشر وایي په خپل هیواد کې د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ په نوم د ایغور وسلوالې ډلې ټول وسلوال ځپلي دي. هغه دا څرګندونه د چهارشنبې په ورځ یعنې نن پیکینګ ته د یو سفر په مهال کې کړې دي. پیکینګ د اوغور مسلمانانو سخت دریځ لري، د هیواد په شنجن ایالت کې په ناامنیو کې په لاس لرلو تورنوي. تفصیل د اجمل ان پرپورټ کې.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په بیجنګ کې د چین له ولسمشر سره کتلی او هغه ته ویلي چې دوی په پاکستان کې د اوغور وسلوالو مرکزونه له منځه وړي. چین په خپل لویدیځه شینجیانګ سیمه کې په روانو ناکراریو کې د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ په څیر یو غور ټبرې وسلوالې ډلې ملامتوي. څوک چې د چینایي چارواکو په وینا د ختیځ ترکستان په نوم د خپلواک دولت جوړول غواړي او تر ډېره یې غړي د پاکستان او افغانستان ترمنځ قبایلي سیمو کې دي. خو ګڼ کارپوهان د چین د دې دعا په اړه چې د ختیځ ترکستان په نوم یوه منسجمه وسلواله ډله دي اوسي پوښتنې راپورته کوي. پاکستاني ولسمشر ممنون حسین د چین ولسمشر شی جن پینګ سره په کتنه کې ویلي په وروستیو پوځي عملیاتو کې په پاکستان کې ترورستان په بریالیتوب سره له منځه وړي. د رویټرز خبري اژانس د ممنون حسین له خولې وایي دې پوځي عملیاتو د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ د وسلوالو په ځپلو کې هم ډېره مرسته کړې او زیاته کړې ده. د دې ډلې ټول وسلوال په پاکستان کې له منځه تللي او کپاتې هم وینو د ګوتو په شمیر څو تنه به وي. پاکستاني چارواکي کسام ټینګار کوي چې په شمالي وزیرستان کې په وروستیو عملیاتو کې له توپیر پرته ټول کورنۍ او بهرني وسلوال ځپلي، خو یو شمیر څارونکي وایي په دې عملیاتو کې پاکستاني پوځ د وسلوالو په وړاندې توپیري چلند کړی او هغه وسلوالې نه دي په نښه کړي چې خپله د پاکستان سلامتۍ ته خطر نه ګڼل کیږي. په دې ډله کې یو شمېر افغان چارواکي د حقانی د شبکې یادونه کوي او وایي د حقانی شبکې وسلوال په دې عملیاتو کې نه دي اغېزمن شوي او لا هم په افغانستان کې د بریدونو د ترسره کولو وړتیا لري. ممنون حسین د دویمې نړیوالې جګړې د اویایمې کلیزې په مناسبت د پوځي تمریناتو د لیدو لپاره چین ته تللی او هلته یې چین او پاکستان دوه وسپنیز اورونه بللي. په تیرو څو کلونو کې د چین په شینجیانګ ایالت کې په ناکراریو کې سلګونه کسان وژل شوي. چینایي چارواکي پړه پر وسلوالو ډلو اچوي، خو د بشري حقونو ډلې وایي د دې نارامیو لوی علت په دې سیمه کې د ایغور ټبر مسلمانانو سره د چینایي چارواکو ناسم چلند او پر اسلامي عقایدو او د خلکو په سیمه ییز کلتور د بندیزونو لګول دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بشری حقوقو مدافعانو او د نړۍ یو شمېر مشرانو د آذربایجان د یوې محکمې هغه فیصله وغندله چې د ازادي راډیو څېړونکي خبریاله خدیجه اسماعیل وایي په ونیم کالو بند محکومه کړې ده. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
په خدیجه باندې داسې تورونه لګول سوي وو چې د بشري حقوقو مدافع سازمانونو ور باندې انتقاد کړی وو. دغه سازمانونو ویلي وو چې دغه تورونه د هغو ریپورتونو د غچ اخیستلو لپاره لګول سوي چې نوموړي په اداري فساد کې د لویو چارواکو د لاس لرلو په حق لیکلي وو. د باکو محکمه پرون خدیجه اسماعیلوفا د بهتان لګولو د مالیه نه ورکولو د غیر قانوني تجارتی فعالیت او د واک څخه د ناوړه استفادې په مواردو کې ګرمه او پیژندله. د حبس تر څنګ د خدیجه په حق کې دا حکم هم سوی چې د دریو کلونو لپاره به دفتر نه لري او $300 هم جریمه شوې ده. خو هغې د یو بل تور په وړاندې چې ګنی یو کس یې انتحار ته هڅولی وروسته تر دې براءت حاصل کړ چې شکایت کوونکی له خپلې ادعا تیر سو. میرمن اسماعیلوفا چې د آذربایجان د جمهور رئیس الهام علیف او د هغه د کورنۍ د مالی راکړو ورکړو په هکله یې پراخه رپورټونه ورکړي، دغه تورونه یوه ټګي او چلول ګڼي چې هدف یې د هغې د فعالیت بندول دي. د هغې مدافع وکیل فاریز نمازلی وویل چې اسماعیلوفا به استیناف ته مراجعه وکړي.
البته چې موږ استناف ته مراجعه کوو. خدیجه حیرانه شوه، هغې تمه درلوده چې تر دې به په اوږده موده حبس محکومه شي. په رښتیا هم موږ تمه نه درلوده چې محکمه به یې خوشي کړي. په دې ډول قضیو کې موږ څوک نه دي لیدلي چې خوشي شوي وي.
د آزاد اروپا د راډیو مرستیال مشر وویل چې د اسماعیلوفا محاکمه د سیاست یو مثال دی نه د قانون. نینات پیچ په یوې اعلامیه کې زیاته کړه چې نه لګول شوي تورونه مناسب وو او نه یې محاکمه. چارواکو فیصله وکړه چې په هر قیمت شوي هغه چوپ کړي. د اسماعیلوفا مور په باکو کې خبریالانو ته وویل چې د محکمې فیصله به یې د لور چې جایزه هم ګټلې د کار او فعالیت مخه ونه نیسي. المیرا اسماعیلوفا وویل
Hükümete hiç sözüm yoktu. Yani hükümet bile bile ki.
Zah hükümet de hiç nevayım. داس یو حکومت ته بڅو وایم چې خدیجه د تحقیقاتي رپورټونو لقبل نیولې ده، خو یو څه کې داسې ورته وایم او هغه دا چې یا ځانونه سم کړی او یا لواک لري سي.
د غراز د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د رسنیو د ازادۍ استاذ دنیا میجاتوویچ د ټویټر په یو پیغام کې د اسماعیلوفا د محاکمې پاکله وویل چې دا د آذربایجان څخه ناوړه خبرونه دي. میرمن اسماعیلوفا محکمې ته په خپلو وروستیو څرګندونو کې د آذربایجان حکومت د خلکو د سرکوبولو ماشین وګڼه.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
او ازادي راډیو هم هر ورځ سهار له وجود مخام تر وجود پورې اوریدلی شي. په هرات کې په لسګونو نجونې مسموم شوې دي. دا په یوه اونۍ کې دوهمه پیښه ده چې رامنځته کیږي. د تېرې دوشنبې په ورځ هم په دې ولایت کې د یوه خصوصي ښوونځي شاوخوا 150 زده کوونکي او یو شمېر ښوونکي په ورته ډول مسمومې شوې وې. البته ویل کیږي چې په ښوونځي کې د ګازو د کوم ګازو د بوی له امله دغه پیښه رامنځته شوې ده. فرشته جلالزه دلته راسره په سټوډیو کې ده او په دې اړه وروستي معلومات وړاندې کوي. مهرباني.
مننه نوري صاحب، د ازادي راډیو خبریال نن هغه روغتون ته ورغلی و. البته د هرات ښار حوزوي روغتون ته ورغلی و او له غونجونو سره یې خبرې کړې دي چې د هرات ښار د حبیب المصطفى ښوونځي کې په ناڅرګند دلیل باندې مسمومي شوې دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د غونجونو شمیر لږ تر لږ 15 تنه دی چې نن سهار ډېر عادي ښوونځي ته تللي وي او وروسته له دغسې د ضعف او ګنګسیت له حالت سره مخامخ شوي وي. بختوره د حبیب المصطفى د دخترانه ښوونځي د 15 ټولګي د کوون کې ده. دا ازادي راډیو خبريال توای
مو اصلا اول صبح گرفتیم مدرسه هیچ چی نبود، کلندم تمیز بود، خالای مکتب
دا وینن سهر چیزو شونځي ته ولاړم، هیڅ خبره نه و. شونځي ډیر پاک سوتره و، دالیزونه صافي و، زموږ د مکتب کارګران خپل کارونه کړی وو. موږ چې درس پیل کړو په ټولګي کې کښېنستلو تر هغه یو څه موده وروسته ګنګسیت راته پیدا سو. د هرات ښار د حوزوي روغتون مشر محمد ناصر فوشنجي ازادي راډیو ته وویل چې د دغو انجونو چې د دوی روغتون ته ورول سوي دي روغتیايي وضعیت سم دی. د ویلي دي چې د دغه مسمومیت دلیل لا تر اوسه نه دی څرګند.
د حدود 60 واقع مسمومیت ګاز آمده. تعلیمین عین امو بوی و امو ترتیبی که قبلا بوده.
د ویلي چې لږ شپېته تنه مشتره ول سوي دي زده کوونکو هغه سي بوی چې مخکې احساس سوی وو احساس کړی دی او په دغه ناڅرګند ګاز باندې مسموم شوی دی. په تیرو
په تیره یوه اونۍ کې د دوهم وار دی چې د هرات ښار د حبیب المصطفی د دخترانه ښوونځي زده کوونکي مسمومیږي. پرون د ازادي راډیو خبریال وایي چې تر دې یوه ورځ مخکې د هرات ښار په همدې ښوونځي کې لږ تر لږه 140 زده کوونکي مسمومي سوي وي چې روغتون ته تر رسیدو وروسته بیرته خپلو کورونو ته ستنې شوي وي. په تیرو دریو میاشتو کې دا دریم وار دی چې د هرات ښار په دخترانه ښوونځیو کې دغسې د زده کوونکي او ښوونکي مسمومیږي. امنیتي څارونکي وایي چې دوی څېړنې کوي خو تر اوسه څوک نه دي نیول شوي او نه د دغو د دې کار علت څرګند شوی دی. د هرات د معارف رئیس حبیب الله حبیب وایي چې د وضعیت په اړه شدید اندېښنه لري او حکومت باید د معارف د کارکوونکو او د زده کوونکو امنیت ته جدي پام وکړي.
بالای 100 گروهی متجانس فعلا در هرات باشه که در علی انسانای صادق و پاک عموما
دی وایسل دلی بشای وسلشتلجه په هرات کې وی چې د ټولنې د فلج کول لپاره فعالیت کوي. دغه سي تخریبي کارونه کوي ترڅو د خلکو ذهن ګډوډ سي. دوی بل څه نسی کولای خو دغه سي واړه واړه کارونه کوي او معصومو کوچنیانو او د ټولنې نورو به مظلومو خلکو ته د تاوان رسولو هڅه کوي. حکومت باید په دې اړه جدي اقدام وکړي. د ازادي راډیو خبريال وایي چې په هرات کې امنیتي چارواکي په دې اړه د څېړنو ژمنه کوي او تر اوسه په دې ارتباط څوک نه دی نیول شوی. د هرات په ښار کې د حبیب المصطفی د دخترانه ښوونځي د وزده کوونکي پلار عبدالظاهر وایي
دولت خواهشمندیم که باید این کارا را بررسی کنه.
دا وای موږ له حکومت غواړو چې دغه سی پیښې باید وڅېړي کنه موږ به نسو کولای چې خپل ماشومان ښوونځي یا مدرسې ته واستو.
بله فرشته جان له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو و امر ده چې هرات نن بیا دی وی بله بدی پیښې شاهد د یو ښوونځي لسګونه زده کوونکي مسموم شوی دی. د په یو ونه کې دوهم پیښه ده چې په دې ولایت کې رامنځته کیږي. تیر دا ډول په تیرو وختونو کې دا ډول پیښې چې د افغانستان په یو شمیر نورو سیمو کې تکرار شوی ویل کیږي چې اکثرا محافظه کاران سخت دریزی پکې لاس لري. د مدني ټولنو یو شمیر فعالان وایي چې یو شمیر کسان نه غواړي چې ښځې یا نجونې ښوونځي ته لاړ شي او زده کړو ته دوام ورکړي. که دا پیښه په هرات رامنځته شوې ده دغه راز اروپا هم نن د یوې بلې پیښې شاهد و. د هغو افغان کډوالو چې د ښه ژوند په هیله اروپا ته روان دي. د اوتریش پولیسو هغه 43 تنه افغانان چې په ویانا کې له یو ځایه بل ځای ته په یو کوچني موټر کې وړل کېدل خوشی کړي. هغه هم په دې خاطر چې دغه کسان په ډېر یو کوچني موټر کې چې احتمال د ناروغۍ ډېر زیات و او د خپه کېدو په دې خاطر خوشی کړي او موټر چلوونکی یې هم نیولی دی. دا موضوع زموږ بلې همکارې فریبا ظاهر تحقیق کړي په سټوډیو کې ده او نور جزئیات به وړاندې کړي. مهرباني.
څلور ویشت افغانان تېره شپه د اوتریش په پلازمېنه ویانا کې د پولیسو لخوا په داسې حالت کې خلاص و چې ویل کېږي په ډېر کوچني موټر کې په نامناسب ډول ځای پر ځای شوي وو. پولیسو پر دې موټر د پوښلو کړکیو له کبله شک وکړ او تعقیب یې کړ. د ویانا د پولیسو ویان توماس کیبلینګر نن خبریالانو ته وویل چې دغه کسان له 14 تر 18 کلونو عمرونه لري. دی وی پولیس واقعا له یو ویرون کې حالت سره مخامخ شو. د یو چینی موټر په ټوله کې 5 متر مربع فضا درلود او لوړوالی یې 1.7 متر و. واقعا ویرون کې صحنه و. خلک حتی پر یو بل سربیره ناست و او دا چانس نه درلود چې دروازه له دننه څخه په خپل خلاص کړي. دروازه هم ډیره کلکه تړل شوی و او کړکۍ یې پوښلې وې. دغو کسانو د خپل ځان د خلاصولو وړتیا نه درلود. دغه پولیس یاتوی چې د ټولو کسانو روغتي حالت اوس شدې خوای هغوی تر دې نور مختنس وتلای. پولیس دا هم وایي چې دا سشکاري دغه کسانو په اوتریش کې د پاتې کېدو نیت نه درلود او جرمني یا نور هیوادونو ته تلل چې څو ساعته نور لاره هم ورته پاته و او دا کار د په خبره شای د هغوی د سر په بیا تمام سوي وای. دیش کلن رومانیایي موټر چلوونکی د پولیسو په لیدو د تیښتې هڅه وکړه خو ونیول سو. تر دې شاوخوا یې ونی وړاندې په اوتریش کې یو بل موټر موندل سوی و چې یو او یاتنه کډوال پکې مړ شوی و او همدې مسلې په اروپایي اتحادیه کې دا سباسونه راپورته کړی چې څنګه کولای سي د هغو زرګونو کډوالو ستونزه هواره کړي چې په اروپا کې د پناه غوښتنې په لاټه کې دي. دغه کډوال تر ډېره جرمني او سویډن ته د تلو په نیت راوځي. بلخوا د هنګري پولیسو نن ویلي چې دوی تیره شپه د سربیا او بوداپست ترمنځ پر لویه لاره له یو موټر څخه لس د سوریې وګړي او لس عراقي کډوال ژغورلي دي. دا پېښې داسې مال سوي چې په هنګري کې زرګونو کډوالو د دوهمې ورځې لپاره د پولیسو پر ضد خپل اعتراضونو ته دوام ورکړ ځکه چې د هنګري پولیسو د بوداپست د کډوالو پر مخ د نړیوال اورګاډي تمځای وتاړم. دغه کډوال چې تر ډیره لمنځنۍ آسیا بخشن غړم لمنځنی ختیځ آسیا او افریقای هیوادونو څخه د جګړو او بیوزلی له کبله تشدیدلې دي. شعارونه ورکوي چې موږ سوله غواړو او موږ سولې ته اړتیا لرو.
بلې فریبا ظاهر له تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو، و موردل چې په اتریش کې د اتریش پولیسو هغه څلی رښتنه افغانان چې په ویانا کې لیو ځای بل ځای ته په یو کوچني موټر کې وړل کېدل خوشی کړی دی. یعنی په دې معنا چې دغه افغانان له نیکه مرغه دا ځل ژغورل شوي دي. ورته دا ډول یوه پیښه تېرونۍ تکرار شوې وه چې په کې له اویو زیات کسان په یوه کانتینر کې بند پاتې وو او سا یې درېدلې وه، ځکه چې ورته اکسیجن نه و رسېدلی. دا ډول پیښې اکثرا په دغو سختو لارو تکرارېږي. په دې وروستیو کې له منځني ختیځ له هیوادو او دغه راز د افغانستان څخه هم د کډوالو شمیر زیات شوی. هغه کډوال چې د ښه ژوند په نیت غواړي چې اروپایي هیوادونو ته ځان ورسوي.
جوان
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره بغنای نشته. مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
ازادي رادیو هر ورځ سهار له 2 بجو د مخام تر 2 بجو پورې اوریدلی شي. په ګردیز کې نن په زرګونو کسانو په الکترونیکی تذکرو کې د افغان او اسلام کلمې د ذکر په ملاتړ مظاهره وکړه. نور حال د ازادي رادیو د سیمهیز خبریال داود تپان په رپورت کې اوري.
دا د مظاهره چانو غږ دی. نن د پکتیا په مرکز ګردیز کې زرګونه کسانو په الکترونیکی تذکرو کې د افغان او اسلام د کلمې د ذکر په ننګه مظاهره وکړه او وی ویل چې کچیرته مرکزی حکومت غږ ته مثبت ځواب ونه وایي، دوی به دغه تذکرو د ویش مرکزونه له لوړ تهدید سره مخ کړي. په دې مظاهره کې چې د پکتیا میشتو قومونو ولایتي شورا مدني ټولنو سیاسي نمایندګیو او ځوانانو برخه اخیستې وه، غوښتنه وکړه چې کچیرته د دوی غږ وانه ورېدل شي له افغان حکومت سره به پریکون اعلان کړي. دا پکتیا ولایتي شورا وکیل عبدروب خان زدران وویل دا مظاهره ګډونوالو په دې تاکید کاوه چې مرکزی حکومت دې د دوی حق غوښتنې ومني او کچیرته ونه مني حکومت ته به ستونزې جوړې کړي. دا پکتیا ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل د قومونو ولایتي شورا مدني ټولنو سیاسي ګوندونو او علماو شریک لیکلی شپږ مادیز پریکړې لیک بیان کړ. دا دې پریکړې لیک په شپږو مادو کې دا هم راغلی و چې که حکومت یې په غوښتنو جدي پام او عمل ونه کړي، دوی به د حکومت پر ضد خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي او د هرې بدې پایلې پړه به د مرکزی حکومت او افغان ولسمشر په غاړه وي. مدنی فعالانو په دې مظاهره کې د ګډون پر مال د خپلو شعارونو ورکولو ترڅنګ دا خبره وکړه چې دا د مظاهرو پیل دی او ولس په دې خبروي چې د خپلو حقونو اخیستو لپاره بل لارو ته راوځي. یو تن مدنی فعال محمد جهاد احمدزی وویل چې د افغان حکومت کاواک استنې به د دوی په لاسونو ونړیږي.
که چیرته په تذکرو کې د افغان کلمه ذکر نشي، د حکومت دغه بې بنسټه ستنې یا کاواک ستنې به د دوی په لاسو راوپرځېږي. دا لاریونونه به دوام لري. دا یې شروع وه. مدني ټولنې، قومي مشران، علما ټول په همغږۍ سره به مظاهرې کوي، لارو ته به راوځي او لویې لارې بندوي تر څو تذکرو کې افغان کلمه ولیکل شي.
د مظاهره چیانو له افغان حکومت څخه غوښتنه کوله چې د دوی غوښتنې دې ومني، که داسې ونه شي خپلو مظاهرو ته به دوام ورکړي او له پکتیا څخه د مظاهرو لړۍ به تر کابل وغځوي.
پا په نویو الکترونیکی تذکرو کې د افغان او اسلام کلمې د ذکر په ملاتړ مو په ګردیز کې د مظاهرې جزئیات واورېدل. په کندوز کې د جګړو او ناامنیو له امله بې ځایه شوې کورنۍ وایي چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دغه کورنۍ چې شمېر یې له 2000 زیات دی، ډېری یې د دې ولایت لرې پرتو سیمو څخه چې په وروستیو کې د جګړو شاهدې وي بې ځایه شوې دي. یو شمېر دغو بې ځایه شوو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له ښاري ژوند سره بلد نه دي او که ورسره مرستې ونشي ډېر نشي کولی چې په ښار کې ژوند وکړي. له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین یې نور تفصیل وړاندې کوي.
د کندز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو ریاست چارواکي وایي چې په دې ورستوي کې د جګړو له امله د کندز ښار پورې اړوند یو شمېر کلیو څخه څه باندې 2000 کورنۍ بې ځایه شوې دي. دغه کورنۍ د نوموړي ولایت مرکز پورې اړوند سیمې کوچي، کوبۍ، کنم، حضرت سلطان، خوجغلطان، قیمقچی، التی ګنبت او همداسې یو شمېر نورو سیمو څخه د جګړو له امله بې ځایه شوې دي او دا مهال له ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. څو تنو بې ځایه شوو خلکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپلې ستونزې داسې بیان کړې.
هېڅ زندګي نه ده را پاتې. ورغلم کاله ته په کاله کې دومره شی نه و چې راځي کړي مې وای وړي مې وای هلته مې هغه لاندې اچولي وای. نه بالک پاتې، نه توشک او نه کور پاتې، هېڅ شی نه دي پاتې.
وضعیت روزانه بس جنگیا پلوه خلک دی دی پلوه د دې خلکو د لاسه موږ داسې تنګي یو چې کور هر سره را پاتې دي. بس ورو ګل ګټ وړي دغه ته پراتی و کرای باندې
خپل د بل چا په کور کې پروت یم. وای مړې سوې، خره مړه سوې، ایا دې سپی مې مړه سوې، هېڅ خپل پداس یالم څوک په احساس هم نه کوي. کور مې وارد بل چا په کور کې پروت یم وروره. خپل بسم الله الرحمن الرحیم قران درته خولم چې د بل کوټو کې پروت یم. اتلس نفره نن خور یم. زدا کم ځای کوم، ز کوم خواته لرسم څه خاورې په سر کوم.
په عین وخت کې د کندز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو ریاست رئیس عبدالسلام هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې دا محل د تازه مهاجر شوو کورونوی سروې جریان لري څو مستحق خلک معلوم شي او وروسته ورته خوراکي او غیر خوراکي توکي ویشل کیږي. د یادولو ده چې له دې مخکې هم د روان کال جګړو له کبله 3000 کورونۍ د کندز ولایت له بېلابېلو سیمو څخه بې ځایه شوي وو. د هاشمی په وینا چې یو شمېر کورونۍ بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي دي چې اوس مهال په کې وسلوال طالبان حضور لري. دغه بې ځایه شوې کورنۍ وایي چې د دوی اقتصاد په زراعت او مالداری پورې تړلی دی، خو اوس مهال د جګړو له امله د دوی زراعتي فصلونه ټول له منځه تللي دي. بلې خواته د کندز امنیتي چارواکي وایي چې دوی پلان لري په یو شمېر ناامنو سیمو کې تصفیهي عملیات پیل کړي، څو سیمې د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړي چې بې ځایه شوې کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. د یادولو وړ ده د کندز ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې درې میاشتې کېږي د دشتیارچي ولسوالۍ، د چاردرې ولسوالۍ 90% خاوره، د قلعهزال ولسوالۍ ډېره برخه، د خان آباد ولسوالۍ 80% خاوره، د امام صاحب ولسوالۍ یوه زیاته برخه، همدارنګه د کندز مرکز پورې اړوند د ګلتېپې سیمه او یو شمېر نورې سیمې د مخالفو وسلوالو تر کنټرول لاندې دي چې په دغو سیمو کې وخت ناوخت د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه هم کېږي چې له امله د کلیو خلک ډېر متضرره شوي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عزتمن د اورزګان د خاص اورزګان ولسوالۍ څخه لیکلي چې د ریکا کنفرانس یا د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ کنفرانس د افغانستان لپاره مهم دی. باید د دې کنفرانس مرستې په صداقت ولګول شي. عبدالاحد افغان له هلمند لیکي، په افغانستان کې فساد تر حده زیات شوی دی. که موږ یوې کوچنۍ ادارې ته هم ورزو نو زموږ د مشکل د هواري لپاره له موږ نه د پیسو غوښتنه کیږي. نو زما په نظر په افغانستان کې به د فساد ورکول ډیر وخت ونیسي. عبدالوسیع هلمندوال به د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي چې زه له حکومت غواړم چې د اداري فساد پر ضد داسې مبارزه وکړي لکه څنګه چې زموږ امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو پر ضد کوي. حامد استانګزی بیا د لوګر د شامزار له سیمې څخه لیکي، افغان ولسمشر غنی دی د اداري فساد پر ضد جدي اقدامات وکړي او په فساد ککړ خلک دي له دندو لرې کړي. که په فساد اخته کسان له دندو لرې نه کړي، فکر نه کوم چې اداري فساد به له منځه ولاړ شي. لطاس ټول مننه چې مکتب پیغامونه راستوي. د افغان بیسیم 1013 شمیرې لاره مکتب پیغامونه راستوي او موږ هم هر مرو د تخبرو. او سم یو زل بیا پام کړی دی ساعت د مهمو خبر مهمو راپورونو او مطالبو سرټکوته د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وای حکومت دا زل ډیر کوښښ کوي چې د سیمه ایز اقتصادي همکاري د کانفرنس نتیجه د افغانستان لپاره اغیزمنه وي. کابل به سبا د دغه کانفرنس کوربه وي. کابل پر دغه کانفرنس سربیره د شنبې پورز هم د توکیو او لندن د کانفرنسونو په دوام دی ویلو غونډې کوربه دی. د اقتصادي چارو کارپوهان دا ډول غونډې د افغانستان سره د نړیوال ټولنې د ملاتړ د دوام لپاره مهمې ګڼي. ایسایا د افغانستان د پانګونې د ملاتړ اداره وایي چې په لسګونو کسانو له کاره ګوښه کړي دي. ګوښه شوي بیا وایي چې دوی د سیاسي انګیزې له مخې له کاره ګوښه شوي. د افغانستان بانک رئیس وایي چې ښه به دا وایي چې کابل بانک منحل شوی وای او نوی ساتل شوی. دغه ورځ په ګردیز کې نن په زرګونو کسانو په الکترونیکي تذکرو کې د افغان او اسلام د کلمې د ذکر په ملاتړ مظاهره وکړه. او د پاکستان ولسمشر وایي په هیواد کې د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ په نوم د اویغور وسلوال ډلې ټول وسلوال ځپلی دي.